پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي. خدا وخت د مزګر څلور بجې او دیرش دقیقې د پاموکړې خبرونو ته د چین حکومت لخپل وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغانستانه ووزي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ټول چینایي وګړي او مؤسسې باید سمدستي له افغانستانه ووزي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په کابل کې پرون د چینایانو پر یو میلمستون وسلوال برید وشو. په دې برید کې چې پړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش ومنله، د ښاغلي وین بن په وینا 15 چینایي وګړي ټپیان شوي دي. ویان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات وکړي او عاملانو ته یې سزا ورکړي. د کابل ایمرجنسي روغتون پرون وویل په دې برید کې 3 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې په پرونۍ حمله کې 3 برید کوونکي وژل شوي او 2 تنه بهرني وګړي ټپیان دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې او دا مسله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. په یو بیان کې چې پرون د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر اوبخی په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر خپور کړ ویل شوی دی چې د دې کمیسیون مشري به د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به د مالی او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند سکتوري وزارت سرپرست وي. په تیر جمهوری نظام کې هم د ملي تدارکاتو کمیسیون و چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به یې له غور وروسته تاییدول. د طالبانو حکومت هم ویلي دی چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چې د خپلو بیلابیلو وسلوالو ځواکونو د محاربوي وړتیاو تفتیش کوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل دا تفتیش د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا په غوښتنه ترسره کیږي. دفاع وزارت وایي د تفتیش پر مهال به وسلوال ځواکونه په ډیرې چټکۍ سره ټاکلو سیمو ته ځي، د انجینیرۍ وسایل به ځای پر ځای کوي، امنیتي او دفاعي چارې به سنبالوي او همدارس د استحکامي پلونو پر سر به تیریږي. دا پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ګاونډي اوکراین کې د روسیې پوځي تیری دوام لري. مسکو پر اوکراین د یرغل د عملیاتو ځینې برخې د بیلاروس له خاورې ترسره کړې. او لسګونه هیوادونه او نړیوال سازمانونه نن راټول شوي چې پر اوکراین د روسیې د روانو هوایي حملو په ځواب کې د اوکراین خلکو ته د برېښنا، خوړو او تودوخې د برابرولو په هدف مرستې اعلان کړي. د روسیې د دوامداره بمباریو په نتیجه کې د اوکراین میلیونونه خلک ژمی په سختو سړو او تیاره کې تیروي. تمه ده چې په پاریس کې د مرستندویو هیوادونو نړیوال کنفرانس به د لسګونه میلیون ډالرو بسپنه اعلان کړي، څو په راروانو اونیو کې د اوکراین ملکي وګړو ته د ژمي په دې سړه هوا او اوږدو شپو کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستې ورسیږي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
کورنۍ هغه ځای دی چې ټول وګړي حق لري چې خواښ ژوند پکې تیر کړي. که چیرې په کور کې تاوتریخوالی وي، نو په ټولنه هم مستقیم اغیز کولی شي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره بریده یو شمیر نارینه ځان ته دا واک ورکوي چې د کور ټول اختیار دی له دوی سره وي. میرمنې د دوی په خواښه جامع غوندي، خواړه د خوري او له دوستانو سره د تګ راتګ کوي. حال دا چې ښځې هم په خپل ژوند کې د ژوند د چارو لپاره د انتخاب حق لري. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي، وایي چې میړه د کور په ټولو چارو کې دې ته د پریکړې حق نه ورکوي. لامدې عمل هر ورځ له تاوتریخوالي سره مخ وي. زه غواړم چې میړه مې اصلاح شي، طلاق نه اخلم، ځکه چې زموږ په کورنۍ کې تر اوسه هیڅ جلۍ هم طلاق نه دی اخیستی او هیڅ یوه جلۍ په داسې ظالم کور کې واده شوی هم نه ده. کله چې له میړه نه مې د ضرورت وړ شیان غواړم، بد ورځ راته وایي. وحي مې دومره یې ووهلم چې ماشوم مې په نس کې له منځه لاړه. که باور نه لرې، زه به له روغتون نه استلام درته راوړم. قانون مدافع قمر نیازی وای چې د افغانستان په لور پروت سیمو کې د خځو لژن نزدکه خبره ده چې په تیر نظام کې د دان دوا چې د افغان میرمنو ستونزې وچړي. د وای چې په یو شمیر سیمو کې بیا نارینه وته د خځو پر وړاندې د خپل مسولیت ادا کول حتی شرم ښکاری.
د ځان لپاره د ډیر هار بلی شرم بلی چې هغه د خځو سره په نرمه شپه باندې وغږیږي یا د خځو پر وړاندې خپل مسولیت بل هغه واجبای چې دا هغه ته غاړه کی دي تل به پروا پات سیوی دي دغه سید مشرانو څخه ورته په میراث پات د تر دا وسه پوری زه یې د سه حالات سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نور دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسوي چې دقیقا نارینه د خزو په وړاندې ځان مسول نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه ډیر ځای کې ځان بخي به تفاوت ګڼي.
اغلی نزی وای چې پاکسره کورنۍ کې د پیسو ګټون کې نارینه وي، د چې پیسې دوی ګټي نغواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي ماش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده د هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي او څه چې د خوخه یغه شای باید په کور کې پاخسي. په دې کور کې یو خزه غوخه نه خوري، د خزو په استلا باندې خپه باندې نه لګيږي بوې، مګر مجبور ده د خاوند لپاره دغه د فرمایش لپاره د غوخه هغه په حقي. که یو خزه زړه فرض مثال غوخه ته سوي دا د دې سړي زړه کچالو ته دا او بیا یې سبو ته زړه سوي دي، خو دغه خوخه ته څوک نه ګوري، فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوخه ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زمانه خوخیږي یا دغه رنگ زمانه خوخیږي، ماته دا رنگ ولې راوړای. لکه یو یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سنټر داسې ماشومان ته یو رنگ راوړي، ښځو ته یو رنگ راوړي، جوړې کړي ځان ته کوم خوخه ده کوم نه ده خوخه، مازی مو تن پټ کوي ور باندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار هم دغه سړی ده چې درآمد لري او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه قصده، نور مجبور دی چې اطاعت وکړي، بالخصوص خزی.
په ځینو کورنیو کې چې ناری نخپلې ګټلې پیسې د کور ښځو ته د ساتنې لپاره ورکړي، بیا که د ضرورت له مخې یو څه مصرف شوی وي، نارینه د کور له ښځو نه دانه دانه حساب غواړي.
ښځو ته ورکوي ساتنې لپاره، خو ډېر تاکید پرې باندې کوي چې بې ځایه یې نه کې، بې رقم یې نه کې، دغسې مې چې درته درکړی دم دغسې درڅخه چې ومې غوښتله مغه له ځایه راته راوړي. ښځه که مري، که جوړه ده، که ناجوړه ده، که د مور کره تللې ده، که د خور کره تللې ده، خور یې مریضه ده، که مور یې د مرګ په حال کې ده، خو جناب محترم چې کله غږ وکړ چې ما پیسې راکړه، دا پیسې دې ورته راواخلې. که هغه په دې پیسو کې یو ورځ خپل زوی ته یا خپل لور ته یو څو روپۍ ورکړی و، یا یو څه شی اخیستی و، یا یو کور ته یو څه شی ډېر اړین و، هغه لحظه یو میلمه راغلی و، یو میلمه دپاره یو سودا راوغوښته، خو د هغې حسابي به ورکوي، او چې حسابي یې ورته ورکړه که سړی خوش خلقه و خو خیر و بې منی ورسره، که هغه لحظه یې اعصاب خراب و سپکې سپورې به اضافه ورته وکړي، او ورته و وایي چې تا ته دا واک چا درکړی و، دا اختیار چا درته درکړی و، تهدیدیې یې، اتهوهي یې، ټکیې یې، غالمغال پرې باندې کوي، ورته وایي چې پیدا یې کړه ته.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه اتا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري، د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزشه ګڼل، دا یو بده پایله لري، او بالاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه یې کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کېږي، د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کېږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډېر تداوی سخت او ډېر زمانګیر وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه و لخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم آغلې نیازی راته وایي.
حل لاره ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهی ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمين کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات د خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته یې چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده، او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخیستلو دپاره په ځان کې هغه وړتیاوي ته وده ورکئ، تر څو چې خپل د حق په اخیستلو کې تاسو خپله مقوي واوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوری اظهار، تسلیمېدل دا یې لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نشئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو دپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسو خپل خاوند ته ووایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته ووایي چې د څه شي حق غواړئ. کور لري ډوډۍ لري کالي لري وژې نه تژې نه د چی شي حق واړې ته باید هغه حقونه چې دی تا حق دی هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق واړې داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار شي چې هو دا مې څه بد وکړل نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب شي نور هم رویه یې درسره بد شي چې څه کم بوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې یا مور او پلار مخ کې مې یا خوندې ورونو مخ کې مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې نو که ته غواړې چې جوړې باید خپله منطق ولرې پوهه ولرې دلایل ولرې چې تر څو د ځان دفاع وکې خود اکتفا اوسېږې خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تیری کې هم خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي ستا د انګور ژوند ښیي د هغوی دپاره قرباني ورکړه خو یې مجبوره یو نسلونه نسلونه مونږ قرباني ورکړي دي بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې مونږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعد کړو تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه خبر خمن سي او خجوند ولري د خجوند کولو حق ته هر انسان ده انسانانو کې ټول خزي او نارینه ټول راځي دغه دنیا ده ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلی یو د خجوند کول د پر راغلی یو واز دي د پر نه یو راغلی چې د زحمتونو او تکلیفونو کړهونو سره مخسو د وساینې د پر هم راغلی یو چې ځان هم وساکو خجوند هم ولرو او خجوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم
در منه دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاو تریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپل حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوی قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړی دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
اساسی او بشری حقوق
سلامونه درنو دوستانو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هله د شټول بروغ جوړ او خوشاله اوسې درنو دوستانو نن په خبرونه کې د بشري حقوقو په نړیوال ورځ باندې بحث کوو په دې بحث کې را سره ده محترم عبدالستار سعادت افغان حقوق پو سعادت صاحب په پیل کې خوري راځه مننه کوم چې موږ ته وخت راکې لمړي پوښتنه ده چې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په لومړي ځل څنګه ولمانځل شو یعنی دغه پروګرام څنګه جوړ شو او کوم شالی تر شاله لري
د بشري حقوقو نړیوال ورځ دغه نوم د یونسکو ورکړی په وخت کې دا د بشري حقوقو نړیوال اعلامې د تصویب ورځ ده د دسمبر لسمه په 1940 کال کې نو د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامې ته رائے ورکړې د غړي توپ لري دوی په همدې ورځ باندې دا ورځ منځي نو د دې اما فلسفه یا د منځنه دلیل د دې اعلامې د تصویب تاریخ دی
ساده سب د بشري حقوقو د نړیوال ورځې المنځلو هدف وڅوي یعنی دغه ورځ په کوم هدف باندې منځل کیږي
د بشري حقوقو د نړیوال ورځ د منځل هدف دره چې ټول تور په یاد کې غړو هیوادونو ته خصوصا دولتونو مخاطب دي چې دغه دیرش مادي اعلامیه ته دواوې کله د تصویب کیږي دته د دوی د تعهد او ژمنتیا یو ځل بیا تمدید شي همدارس خلکو ته هم دور په یاد ایته د دوی هغه سي حقونه دي چې د دوی نه مجازه کېدای نشي په دې سبب باندې خلک هم متوجه کیږي چې خپل د دوی حقونو احقاق وغواړي او یو ډول باندې د دولت او د ملتونو ترمنځ د وګړو ترمنځ همدغه تعهد بیا بیرته تازه شي چې ټول لوري ورته خپل ژمنتیا او تعهد ولري.
ساده صاحب، که په افغانستان غونډې ټولنو کې د بشري حقونو نړیواله ورځ نه لمانځل کیږي، نو دا به کومې بدې اغیزې ولري؟
د بشري حقونو ورځ په افغانستان کې معمولا ډیره کمرنګ منځل شوی، او لامل دا وی چې افغانستان د ډیرو زیاتو کلونو راهیسې څو لسیزې کېږي په جګړه کې دی، او ټول هغه هیوادونه چې په جګړه کې ښکیل دي هغلته د بشري حقونو د نقص، د پراخ نقص زمینه مسایدېږي، ځکه په جنګ کې، په جګړه کې همدغه دیرش مادې چې د اعلامیې دي دا ډیر زیات د نقصېدو د خطر سره مخامخېږي. نو تر اوسه پورې څومره دولتونه چې وو هغوی په خپله یو ډول باندې د بشري حقونو په نقص کې نقش لرلی. مثلا که موږ دغه څلوېښتو کلونو کې څومره دولتونه چې راغلي، حکومتونه دلته نظامونه راغلي، دوی په یو ډول باندې بشري حقونو په نقص کې ښکیل دي. هغه استعماري قوتونه چې راغلي افغانستان ته یرغل کړی، هغوی په خپله په ډېر پراخه کچه باندې بشري حقونو نقص کړی دی. په دې حساب باندې له دې چې هغه سیاسي تعهد نه دی پاتې شوی، د بشري حقونو نقص شوي، نو هغه نمانځنه هم ټکنی. اوس که څه نوی نظام راغلی، دوی اوس د حکومت او د دولت د لسره د تاسیسېدو په حالت کې دي، شاید ډېر زیات متوجه نه سي. اما موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې په 1948 کال کې یوازې 46 هیوادونو رایه ورکړه مثبته، او غړیتوب یې واخیست افغانستان په هماغو 46 هیوادونو کې و چې دې اعلامیې ته مثبته رایه ورکړې. نو افغانستان یعنی په هر نظام چې حق دی چې په وین منځي. اما زه فکر کوم د دې ورځې د هغه سمبولیک منځنې نه چې ځینو نظامونو په تېره کې نمانځلې، اما ډېر زیات بشري حقونه نقص کړي، تر دې د نمانځنې فلسفه داده چې په دې باندې باور رامنځته شي او په عمل کې د دې حقونو رعایت مطرح شي. زه فکر کوم چې محض یوازې نمانځنه چې هغه هم ډېر زیات پوپولیستیکه بڼه ولري، عوام فریبانه یي، هغه نه بیا د فکر کوم هغه لږ تعهد سي، هغه ډېر زیات مهم دی.
مننه ساده صاحب، د افغانستان اوسني شرایط ته په کتو سره تاسو د بشر حق څنګه ارزوئ؟
په نړیوالو حقوقو کې اصل دا دی چې یو ځل یو هیواد غړیتوب واخیست، بیا دا کنوانسیونونه دي، خصوصا اخلاص کنوانسیونونه چې یو هیواد هغه ته رایه ورکړي، بیا د هغه نه بیرته ځان ایستله، خاص شرایط، خاص تشریفات لري. البته دغه اسناد چې ډېر زیات ژور حقوقي او اخلاقي بار لري، هغه نه خصوص ځان نشي استای. نو موږ د بشري حقونو اعلامیې لاسلی کړې ده. هر دولت چې دلته راځي مکلف دی چې هغه رعایت کړي او تعهد ورته ولري. البته یوازې افغانستان کې نه، د نړۍ نورو هیوادونو کې متاسفانه دا دیش ماده په دا دوه غیا کلو کې ډیرو ملتونو هضم کړي نه دي. موږ هم مشکل لرو. اوس یو دولت تاسیس شوی، نوی د تاسیسېدو په حالت کې دی. په اول ځل باندې څلوېښتو کلونو کې حداقل یو جریان راځي د افغانستان اداره په لاس کې نیسي. تمه دا کېږي چې در نړیوالې ژمنې هم عملي شي. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د دولتونو په داخلي او بین المللي مشروعیت کې ډېر زیات کومک کوي. نو زه فکر کوم اوسنی حکومت به دې ته ژمن وي، یا ژمنتیا به نوره هم خپله زیاتوي. تر اوسه دوی د غیر حکومتي ځواک په توګه غوڅي، هغه کې طبعا په جګړه کې د دوی له خوا ته نه د بشري حقونو د نقص مسله مطرح وه، ځکه دوی مقابل لوري هم په ډېر شدید ډول باندې بشري حقونه نقص کړي. مګر اوس د دولت په نقش کې دوی خپل خاص مکلفیتونه لري، او امید داره چې دوی د تجمن پاتې شي او دریات.
په دوسنی حکومت نه د نړیوالو غوښتنه، البته د بشر حق په تړاو څه ده، یعنی کومه توجه باید ورته وشي؟
طبعا اوسنی نظام نه، حکومت نه، نړیوال هم دا غواړي چې بشري حقونه نقص نکړي او د تجمن پاتې شي، متحد پاتې شي. مګر په مجموع کې د دولتونو په توګه، د مدرن انسانانو په توګه، یعنی ټول مکلف په دې دي. هیڅ دولت په نړۍ کې داسې شته نه چې هغه ځان د بشري حقونو د دغه ارزښتونو نه ځان پردی وبولي. ټول په دې تاکید کوي، مګر تمه ده همدغه ازادۍ او همدغه حقوق، همدغه حیثیت، همدغه کرامت چې په دې لامه کې په باندې تاکید شوی د ټول ته احترام وشي، درناوی وشي، پرته له دې چې موږ ډېر زیات هغه بین المللي بود ته متوجه سو چې دنیا څه غواړي. زه فکر کوم چې هېڅ دولت هم توصیه ونه کړي، هېڅ دولت هم په داسې اخلاقي موقف کې نه وي چې موږ ته څه ووایو. موږ په طبیعي لحاظ موږ مکلف په دي او د یو ښه ژوند لپاره د یو متمدنې نړۍ کې د اوسېدو لپاره موږ ضرورت لرو چې دا حقوق ولرو او رعایت یې کړو.
کور ودان ساده سه په پای کې پیغام غواړو.
زما پیغام دا دی چې موږ البته زمنګ په دین کې، زمنګ په کلتور کې، زمنګ په اخلاقو کې، زمنګ په دود او دستور کې هغه څه چې د بشري حقوقو په اعلامیه کې راغلي دي د مسائل ټول په یو ډول باندې حمایت شوی یا شوی دي. همدغه لپاره هم په 1940 کال کې یوازې شپږ څلوېښت هیوادونو کې ما یادونه وکړله، افغانستان هغه هیوادونو کې و چې رایه ورکړه. په هغه وخت کې ځینې هیوادونه حتی د مخالفت کړی، لکه سعودي، لکه د وخت شوروي، لکه جنوبي افریقا منفي رایه ورکړي، مګر هغه هیوادونو چې مثبت رایه ورکړي افغانستان دی. او دا په خپله زمونږ هغه وقار بین المللي حیثیت باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. نو زما پیغام دا دی چې موږ په دغه حقونو باندې ځان پوه کړو. د حکومت وظیفه دا ده چې نظامیانو ته هم دا مسایل تدریس کړي، هغه موارد چې ډېر زیات شاید استثنایي زموږ ځینو ارزښتونو سره استثناءن چې کوچني تناقضات لري، هغونه بغیر اکثریت موارد تمویف سره ډېر دوی ته تدریس شي، دا مواردو باندې موږ ځانونه پوه کړو، خلق هم دا مسائل ورته تفهیم شي، او موږ وشو کولای دغه حقونو ته لاسرسی ولرو. د بشري حقونو کمیسیون چې متاسفانه په د شلو کلونو کې ډیر زیات نقش نه درلوده، خصوصا تر یو کال دوه کاله مخکې پورې، موږ بیرته د بشري حقونو واقعي کمیسیون ولرو چې هغه د انتقالي عدالت بس مطرح کړي، هغه داسې وقار ولري، دا بېطرفي ولري، دغسې یو پرستیج ولري چې هغه د افغانستان بشري حقونو باندې نظارت وکړي، څارنه وکړي. د دې کمیسیون بیرته فعالول ډېر زیات مهمه دي. په دې اساس باندې زما د دولت نه، د حکومت نه غوښتنه دا ده چې د دولت د پرستیج د تقویې لپاره ډېر زر د کمیسیون په جوړولو باندې اقدام وشي، بېطرفه آگاه او نیکنامه کسان ورته ورشي چې موږ دغه برخه هم تکمیل شي.
ډیره مننه ساده صاحب کور ودان چې خبرونه کې راسره وي. درنو دوستانو، تاسو د عبدالستار سعادت افغان حقوق پوه خبرې واوریدي د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په تړاوال بته. نو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو موړاندې کړه، تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو پوزور کازریګو تاسو ټول یې لاس پرو هېچاري.
شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخم کتلے تسم ندی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخم کتلے تسم ندی لاخم کتلے تسم ندی صدقه دي خدای بولم توبه میدا صدقه دي خدای بولم توبه میدا صدقه دي خدای بولم توبه میدا زینه قصه ستا دا بنیا دم نده لاخم قتل در تسم